د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي په افغانستان کې القاعده ته وفادار شاوخوا 15,000 وسلوال فعال دي. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په پیل کې دغه موضوع څېړو. دا هموري یو تن درې کاله وروسته د ازادي راډیو د ورکو اجزنه د لټې پروګرام په مرسته خپله کورنۍ پیدا کړه. نړۍ په خبرونو کې اوري چې د عراق پوځي چارواکي وایي په موصول کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له یوې مینې شاته تمبولی دي او پرمختګ یې کړی دی. د ترکیې چارواکو د جمهوریت ورځپاڼې د نهو مدیرانو او خبریالانو د محاکمې د ځنډولو امر کړی دی. حدیث پردیس خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی اجرایی ریاست وایي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې پر لابه بللو جدي خبرې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د راتلونکې میاشتې په لومړیو کې د شفق دوه په نامه تهاجمي عملیات پیلوي او داعش وسلوالې ډلې په غور کې شپږ تنه برمته کړي دي. دا هم بشپړ کورنی خبر نه. ژای ریاست وایي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې پر رابللو جدي خبرې روانې دي. د ژای ریاست د وایم مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر او ژای رئیس ترمنځ خبرې روانې دي ترڅو د سیاسي توافقنامې پاتې مواد هم عملي شي.
لشک پرته د سیاسي توافق لیک ځینې موارد تطبیق شوي او یو شمېر نورې چې پاتې دي د مشرانو ترمنځ پرې جدي خبرې روانې دي.
د جمعې په ورځ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي وحدت حکومت دوام د سیاسي توافقنامې عملي کېدو پورې تړلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د راتلونکې میاشتې په لومړیو کې د شفق دوه په نامه تهاجمي عملیات پیلوي. د دغه وزارت د وایم مرسیال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه عملیاتو هدف د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو له منځه وړل او د دوی د اکمالاتي لارو بندول دي.
عملیات شفق دو در ماه آن در اول ماه آینده شروع میشه و اهداف نشی است که تمام محلات دشمن باید از بین برده شود، محلات مقاومتشان.
لدی وړاندې د ملي اردو لوی درستیس هم ویلی و چې ژمی د افغان ځواکونو لپاره ښه موقع ده څو وسلوال مخالفین وځپل شي او هغه سیمې چې د دوی په کنټرول کې دي بیرته افغان امنیتي ځواکونو ته په لاس ورشي. داعش وسلوالې ډلې په غور کې شپږ تنه برمته کړي دي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي د دغه خبر په تایید ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان تیر ماښام د خپل کار په ساحه کې داعشیانو برمته کړي دي. ښاغلی خطیبي همداراس وویل چې برمته شوي کسان په پیل کې اته تنه و خو یوې په تیښته بریالی شو او بل کس وسلوالو له وهلو وروسته خوشی کړی دی. په غور کې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې هم د سیمه ییزو چارواکو په خبره داعش وسلوالو له دیرشو ډیر ملکي وګړي په ډزو وژلي و. وروستی خبر په هلمند کې د آریانا نیوز د خبریال نعمت الله زهیر جسد نن کابل ته ولیږدول شو. تمه ده د نعمت الله زهیر مړی د میدان وردګو په ولایت کې خاورو ته وسپارل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د زهیر وژنه په کلکه غندلې او پر هغې حمله بزدلانه بللې ده. د آریانا نیوز خبریال نعمت الله زهیر د جمعې په ورځ د هلمند مرکز لښکرګاه ته څیرمه د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د روان کال له پیل راهیسې په هلمند کې درې افغان خبریالان وژل شوي دي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
د عراق پوځي چارواکي وایي په موصول کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له یوې مینې شاته تمبولی دي او پرمختګ یې کړی دی. دغو چارواکو پرون وویل چې امنیتي ځواکونو د موصول ښار په ختیځ کې شپږ حوزې له داعش څخه نیولې دي. په عراق کې د تروریزم ضد خدماتو ادارې وویل د ملاین، سما، خدره، قدس، کرکوکلی او کرمه حوزې اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دي. د عراق حکومتي ځواکونو او کوردي پیشمرګه سرتیرو د اکتوبر په 18مه پر موصول بریدونه وکړل خو پرونۍ جګړه ټولو سخته وه. د اسلامي دولت د ډلې له 3000 تر 5000 پورې وسلوال په موصول کې ځای پر ځای شوي دي. د مصر په سینا کې یو جنرال وژل شوی دی. اسلامي دولت ډلې د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. وسلوالو پرون پر برید جنرال هشام محمد ابوالعزم د شمالي سینا ولایت په مرکز عریش کې ډزې وکړې او هغه یې په خپل موټر کې وواژه. امنیتي ځواکونو وویل چې برید جنرال هشام په سینا کې کور درلود او د هغه د لیدو لپاره هلته تللی و. د ملګرو ملتونو راتلونکي سرمنشي انټونیو ګوتيرس ویلي په نړیواله صحه د جګړو او هم د بشري او چاپیریال بحرانونو سره د مقابلې لپاره له متحده ایالاتو سره قوي یووالي ته اړتیا ده. ګوتيرس پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کيري سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. دا وی ټول پویژو چې موږ په یو ستونزمنه نړۍ کې ژوند کوو، ټول په دې پویژو چې شخړې په ډراماتیک شکل دوه برابره سوي دي چې خلک ډیر ترې اخیستن سوي دي، او زه باور لرم چې د نړۍ د روانو حالاتو د ښه کولو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو ترمنځ همکاري یو عمده عنصر دی. ګوتيرس د یوې لسیزې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو کمشنر پاتې سوی دی. دی وایي چې د دې دندې پر مهال ورته څرګنده سوی چې دا مهمه نه ده چې د هغو کسانو ملاتړ وسي چې په ستونزو کې دي، بلکې د دب خبره مهمه دا ده چې داسې شرایط رامنځته سي چې خلک له ستونزو سره مخامخ نه سي. ټاکل سوی ګوتيرس د جنوري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه د بان کی مون ځای ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ګوتيرس یو داسې کس بللی چې کولی سي په خپل نوې دنده کې ځواک او مهارتونه رامنځته کړي. د ترکیه چارواکو د جمهوریت ورځپاڼې د نهو تنو مدیرانو او خبریالانو د محاکمې د ځنډولو حکم کړی دی. په دغو نهو کسانو کې د ترکیه د ډیرو نامتو خبریالانو نومونه هم سته. تر دې حکم یوه ورځ دمخه د کورت پلوه ګوند یو شمېر مشران ونیول سوه. د جمهوریت ورځپاڼې چلوونکي له کورت کارګر ګوند او هم له امریکا میشتې مذهبي مشر فتحالله ګولن سره د اړیکو په لرلو تورن دي. فتحالله ګولن په ترکیه کې د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا په پلانولو تورن دی. د اکتوبر پر 1 د دغې ورځپاڼې یار لستانه کارکونکي د دې ورځپاڼې د مدیر په ګډون ونیول سوچ ورسته دوه تنه د عمر او روغتیایي حالاتو له کبله او دوه نور چې ناسم شکر باندې سوی وو خوشی سو. هغه دوه ایتالیایي او یو کاناډایي وګړی چې په لیبیا کې تښتول سوی و خوشی سوی دی او بیرته ایتالیا ته واستول سو. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو اعلامیه کې ویل سوی چې دغه کسان د لیبیا د سیمه ییزو چارواکو د همکاري په نتیجه کې خوشی سوی، خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. دوی د سپتمبر پر 10 نیټه په لیبیا کې د وسلوالو کسانو لخوا برمته سوی و او تیر شپه د لیبیا په جنوبي برخو کې خوشی سو چې سهار وختي په یو ځانګړي الوتکه کې ایتالیا ته ورسول سو. او د اسلامي دولت د ډلی اړوند یوې خبري سرچینې وویل چې داعش د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیاربکر په ښار کې چاودنه کړې ده. په دیاربکر ښار کې پرونی چاودنې 9 تنه وژل او تر 100 ډېرې ټپیان کړل. د سایټ په نوم د امریکا څارونکو استخباراتي ډلې د داعش د خبري اژانس اعماق په وینا خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په دیاربکر ښار کې له چاودیدونکو موادو یوه ډکه لارۍ د پولیسو د دفتر مخ ته منفجره کړه. په دیاربکر کې اکثر کوردان اوسي او ترکیې چارواکو تور پورې کړی دی چې دا خونړۍ پیشه د کوردستان کارګر ګوند کړه ده. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته ورجست روانه خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي په افغانستان کې القاعده ته وفادار شاوخوا 15 زره وسلوال فعال دي. دفاع وزارت وایي چې د شفق دوه په نامه عملیات د راتلونکي میاشت په پیل کې پیلېږي چې په مرسته به یې د دولت ضد وسلولو ټول توان له منځه یوړل سي. اجرایه ریاست وایي ډېر ژر به د انتخاباتو د ترسره کېدو او د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې پر رابللو توافق وسي.
انتخابات و لوی جرگی تعدیل قانون اساسیت موضوع مهم است و آینده نزدیک به یک تعهد مهم هم نایل است.
یه وطن درې کاله وروسته د ازادي راډیو دورو کو عزیزانو د لټي پروګرام په مرسته خپل کورنۍ پیدا کړه.
ونه خوشاله يم چې به غرش شي چې راکړم دونه بده خوشاله.
خوسته د وزیرستانونو کډه سوي کورنۍ وایي که همکاري ورسره وسی خپل سیمو تستنیږي.
مهرباني دا وکي میش پاکستان حکومت چې کوم چکار د نور کوي سي زرد زر مشته تاریخ په 4 تاریخ اعلان درته وکړو.
په پراګ کې د جنگونو لکبل به زه سوي کورنۍ وایي چې تر اوسه مرسته نه دي ورسره سوي.
کله یو کور او زمکه خراب سوی دی موږ د دولت څخه غواړو چې مشترک کومک وکړي.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې واورې د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه او حقیقت سره. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي په افغانستان کې القاعده شبکې د وفادار شاوخوا 15 زره وسلوال یاغیان فعال دي چې د هغو په منځ کې له 20 زرو څخه تر 25 زرو پورې بهرنیان شامل دي. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ په عین حال کې ویلي چې د القاعده پلوي ډلو د افغانستان په روانو جګړو کې تر پخوا د طالبانو زیات ملاتړ کړی دی. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د ملګرو ملتو د دې راپور پر اساس د افغانستان د حکومت او څو نورو هیوادونو د اټکلونو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 15,000 وسله وال مخالفان شته چې له 20,000 تر 25,000 پورې بهرني جګړه مار دي. کارپوهانو د جګپورو چارواکو په قول چې نمونه یې په راپور کې نه دي یاد شوي ویلي، دا شریر عناصر د یو بل ملاتړ کوي او نه یوازې افغانستان بلکې نړیوالې ټولنې ته خورا زیات تروریستي چیلنجونه پیش کړي دي. وسلوالو طالبانو د خپل رژیم له پرزیدو وروسته د افغانستان د نوي حکومت پر ضد جګړه پیل کړه، خو په وروستیو څو میاشتو کې تر بل هر وخت جګړه زیاته پراخه کړې او حتی ځینو ښارونو ته رسولې ده. په وروستیو کلونو کې د طالبانو د بلوا ترڅنګ د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې بلوا هم پیل شوه. دې ډلې ننګرهار ولایت په ځانګړي ډول بد ځپلی دی. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي یو شمېر هیوادونه باور لري چې د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د ملا عمر له مړینې وروسته د ملا اختر محمد منصور د مشرۍ په موده کې پراخې شوې او همدې وضعیت د طالبانو د اوسني مشر ملا هیبت الله اخونزاده د مشرۍ په دوره کې دوام کړی دی. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې رئیس نجیب امان وایي د القاعده غړي ډیورن کرښې ته په نږدې سیمو کې میشتي. ډیر د افغانستان په ختیځ کې چې له جغرافیایي نظره ورته مناسب ځای دی میشتي، د دوی شمېر زیات نه دی. د ملګرو ملتو کارپوهانو ته د څو هیوادونو له لوري ویل شوي چې د القاعده جګړه مار د طالبانو د لارښوونکو او ماهرانو په توګه کار کوي، په تېره بیا د چاودېدونکو وسیلو په جوړولو کې له دې ډلې سره مرسته کوي. دغو کارپوهانو چې د طالبانو پر ضد لګېدلي بندیزونه څاري د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي چې داعش سیمې له لاسه ورکړي، خو لا هم د دې ډلې له لوري د ستونزو زیرشول پای ته نه دي رسېدلي. د دوی په وینا په 2015 میلادي کال کې چې داعش په ننګرهار کې په زیات قوت کې وو، د دغه ولایت 9 ولسوالۍ په کنټرول کې وې، خو اوس د دې ډلې نفوس تر 3 یا 3.5 ولسوالیو پورې محدود دی. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي د داعش نفوذ د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې کم شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې اوس د داعش زور د طالبانو په وړاندې په جګړه کې هم لږ شوی دی. په افغانستان کې د بهرنیو جګړه مارو په اړه په راپور کې ویل شوي چې له 2500 څخه تر 2600 له پاکستان څخه د دغه هیواد د پوځ د عملیاتو له کبله افغانستان ته تښتېدلي دي. د بهرنیو جګړه مارو دوهمه ډله د چین، روسیې او منځنۍ آسیا د هیوادونو د اتباعو ده. په راپور کې د وسلوالو طالبانو د عوایدو په اړه ویل شوي چې دا ډله د مخدرو موادو له کاروبار، د ماینونو له کیندنو او د اختطافونو له لارې پیسې ترلاسه کوي.
و مردل چې د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي په افغانستان کې القاعده شبکې ته وفادار شاوخوا 15,000 وسلوال فعال دي. دفاع وزارت وایي د شفق 2 په نامه عملیات د راتلونکي میاشت په سر کې پیلېږي چې په مرسته به یې د دولت ضد وسلوالو ټول توان له منځه یوړل سي. د دفاع وزارت مرستیال وایي ازادي راډیو ته ویل چې له پرون راهیسې په 15 ولایتونو کې عملیات پیل شوي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داس سال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نویو پلانونو د عملي کولو خبره کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو ډېرې ځالې او امکانات له منځه وړي او تصمیم دا دی چې اکمالتي لارې هم وتړل شي. ښاغلی رادمنش د روان کال ډېرو امنیتي پیښو ته په اشاره د نوي پلان عملي کول مهم او ګټور بولي.
عملیات شفق 2 در اول ماه آینده شروع میشه.
د شفق دویم عملیات در راتلونکي میاشي په لومړی کې پیلېږي او هدف دا دی چې د دشمن ټول سیمې باید له منځه وړل سي، دوی بل مقاومت وغورځي او د اکمالاتو لارې باید وتړل سي. زموږ تخریبي او تعرضي حمله به په دشمن پیل سي او تصمیم دا دی چې د افغانستان خلکو ته د سږکال په پرتله ښه راتلونکي کال ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو ولایتونو چارواکي او پولیسي شورا او ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي په خپلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د پراخ حضور او فعالیتونو څخه اندېښنه څرګندوي. د کندوز، اورزګان، هلمند، کونړ او ځینو نورو ولایتونو استازي وایي چې نامنه یا وسلوالې نښتې تر ښارونو غځېدلې او پر وړاندې د حکومت جدي اقداماتو ته اړتیا ده. په عین حال کې دفاع وزارت وایي چې د 13 ورځې راهیسې په 15 ولایتونو کې عملیات پیل کړي او ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي دي. افغان حکومت ویلي چې وسلوالو مخالفینو سږ کال هڅې کولې چې څو ولایتونه ولسوالۍ ونیسي، خو د افغان افغان امنیتی ځواکونو د هلو ځلو په نتیجه کې هغوی په خپلو اهدافو کې پاتې راغلي دي. خو په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی او د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی په دې باور دی چې روان کال حکومت په ډیرو برخو کې بېغوري کړې او باید په نوو لارو کار وشي.
د دولت د عسکرو سره د دولت د اردو سره د پولیس سره سخته جفا شوې ده په دا دوه نیمې میاشتې. زموږ د نظرمې خندا کو چې ډېر وخت مصره و، زموږ د اردو بېزونه و چې ډېر وخت مصره و، او اوس هم په روزګان کې د امنیتي احصلي سرحد ته رسېدلې ده. آن تر دې چې ټولې صحې او مناطق بغیر د مراکزو چې د دولت په لاس کې دي ټولې د طالبانو په لاس کې دي.
په داسې حال کې چې دفاع وزارت په بېلابېلو سیمو کې د تهاجمي حملو او نوي پلان د پلي کېدو خبره کوي، طالبانو ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې تازه د کونړ د دانګام ولسوالۍ د محاصرې ادعا کړي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار که څه هم هلته نښتې تاییدوي، خو وایي چې وسلوال مخالفین بیرته په شا شوي او یوازې په یوه پوسته کې لا هم ګواښ محسوسېږي. دا چې د نوي پلان او عملیاتو د تطبیق سره به په امنیتي وضعیت کې څه بدلون راشي که نه، د امنیتي چارو کارپوهانو په باور له وخته مخکې پرېکړه ده. خو پوځي کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وایي له شته ستونزو زده کړه ښه پلان او تطبیق یې کولای شي په وضعیت کې بدلون راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اجرائیه ریاست وی ډیر ژر به د انتخاباتو د ترسره کېدو او د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې پر رابللو توافق وسی. حقوقي کارپوهان د ګټور اقدام بولي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي د روانو اختلافاتو او ستونزو د حل یوازنۍ لار په بشپړه توګه د سیاسي توافقنامې عملي کېدل دي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت د مشرانو ترمنځ جدي خبرې روانې دي څو د سیاسي توافقنامې پاتې برخې هم عملي سي.
له شک پرته د سیاسي توافق لیک ځینې موارد تطبیق شوي او یو شمېر نور یې چې پاتې دي د مشرانو ترمنځ پرې جدي خبرې روانې دي. هیله من یو چې په نږدې ورځو کې به د ملي وحدت حکومت په سیاسي توافق لیک باندې چې له هغې جملې څخه مهم مواد یې انتخابات کېدل او د اساسي قانون د تعدیل لویې جرګې رابلل دي هم عملي شي.
ښاغلی میسم زیاتوي د سیاسي توافقنامې ځینې مواد لکه د اجرائیه ریاست رامنځته کېدل، د کابینې تشکیل، د وزیرانو شورا د غونډې جوړېده او په ولایتونو او مرکز کې د ځینو لوړپوړي چارواکو په دندو ګمارل عملي سوي دي. څه باندې دوه کاله وړاندې هغه وخت چې د جمهوري ریاست دویم ځلې انتخابات له ستونزو سره مخامخ سول، د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدا سیاسي توافق لیک لاسلیک سو. اجرائیه رئیس ښاغلي عبدالله تر دې وړاندې هم څو ځلې انتقادونه کړي وو چې د سیاسي توافق لیک ځینې مواد په بشپړه توګه نه دي تطبیق سوي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم چې په دې وروستیو کې پر ولسمشر او اجرائیه رئیس یې تون انتقادونه کړي وو، هم د سیاسي هوکړه لیک د عملي کېدو، د لویې جرګې د رابللو او د عادلانه نظام د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که د اساسي قانون مطابق لویې جرګه راوبلل سي، نو ممکنه ده چې روانې ستونزې تر ډېره بریده حل سي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر وایي سیاسي توافق لیک اوسنی نظام د اساسي قانون له چوکاټه ایستلی او ستونزې رامنځته کړې دي.
که لویې جرګه راشي زه فکر کوم چې دغه ستونزه به حل سي، تر ډېره ده نظام به مشروعیت پیدا کړي. اوس خو له اساسي قانون له چوکاټه موږ کابل وتلي یستو او د اساسي قانون ځای دغه په اصطلاح دغه تفاهمنامې نیولې دی چې دا ټولې ستونزې همدغه حالت خلق کړي دي. او زه فکر کوم د لویې جرګه چې راشي بیرته د اساسي قانون چوکاټ ته دولت راضی او دغه حالت تغییر خوري او بیرته مشروعیت پیدا کوي نظام او بیرته د اساسي قانون چوکاټ ته.
تر دې وړاندې ځینې سیاسي کړیو او چیرو هم د لوی جرګې رابلل او د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدو د سیاسي توافقنامې عملي کول د موجوده ستونزو د حل لپاره مهم بلل دي.
بلخوا په ننګرهار کې د حق او عدالت ګوند ولایتي کمیټې په یو غونډه کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو غوښتنه وکړه چې خپل منځي اختلافات یې پای ته ورسوي. تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
دغه خبری ناسته د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه چې د حق او عدالت ګوند پر ولایتي مشرانو سربیره په کې له کابل څخه هم د یاد ګوند یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. دا قو عدالت ګوند دارالانشا رئیس متقاعد جنرال میر هاشم مومند په دغه خبری ناسته کې د خپلو خبرو په جریان کې وویل د ملي یووالي حکومت د خپل منځي اختلافات پرېږدي.
زما د مرکزي حکومت دا توقع ده چې دوی دي خپل منځي اختلافات پریږدي، لکه څنګه چې حزب اسلامي د ګوند سره چې په راس کې ښاغلی ګلبدین حکمتیار و د سولې پروګرام تدبیق کړه او تحقق یې ورکړه او د عمل جامع ورته واغوستله، په همدې شکل د طالبانو سره هم د مذاکراتو دروازې خلاصې وساتي.
په ننګرهار کې د حق او عدالت ګوند سرپرست مشر ارباب سبحان الله په دغه خبرې ناسته کې وویل که د ملي یووالي حکومت خپل منځي اختلافات پرې نږدي نو په هیواد کې به نامنی نوره هم وغځیږي.
داسې حالات را روان دي چې هغه د کندوز پیښې ته موږ اندېښمن یو چې په ننګرهار کې تکرار نشي. موږ په یو فکر او یو احساس لمحې دې خلکو ته رایه ورکړه. موږ غوښتل چې ډاکټر صاحب اشرف غنی یو ډېر ستر شخصیت دی، د نړۍ په سطحه مفکر دی، کیدای شي د ده په موجودیت کې او د ده په وجود کې افغانستان ګلی ګلزار شي، افغانستان د دې جنګونو او بحرانونو نه ووځي. خو متاسفانه تر اوسه پورې زه په دې باندې نه خوشحاله یم او نه راضي، ځکه یو مثبته لاسته راوړنه زه نه وینم.
د یادولو ده چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ په یو شمېر مسایلو اختلافات رامنځته شوي چې د کارپوهانو په وینا د دوی اختلافات افغانستان د بحران خواته د بوتلو تر څنګ ورستر بلی د افغانستان په بیلابیلو برخو کې نامنی مخ په زیاتېدو ده.
آیا نشه شوق او فیشن ده؟
نشه هیڅکله شوق نشي کېدای.
په شوق او فیشن د پیل شو نشو انجام څوي.
محترم ورونو ته وایم چې دا چندان عمل نه دی، دوی د نشه نه کوي.
دا تاندې څنګه په راتلونکو خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو.
د شنبه په ورځ ماسپخین 2 بجې او 45 دقیقې له ازادي رادیو څخه اوریدلای شي.
دا پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. په فرا کې د ورستیو نه امنی او لکبل به ځایستوي کورنۍ وي چې تر اوسه اجل مرستې نه در سره سوي. احمد شاه فطرت د خلکو شکایتونه راخستي.
د وروستیو جګړو له امله زیانمن شوې کورنۍ د دولت غواړي چې له دوی سره دې پوره مرستې وکړي. د دوی په خبره په جګړې کې سخت تاوانونه ورته پیښ شوي، خو تر اوسه مرسته ورسره نه ده شوې. د نوبهار، برنګتوت، ګناهکان او روکین کلي چې په فرا کې د وروستیو جګړې اصلي مرکزونه وه، زیات شنې خونې، باغونه او کورونه ویجاړ شوي او اوسېدونکي وایي تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. دوی وایي چې دولت ورسره ژمنه کړې وه چې مرسته به کوي، خو کله چې د مرستې ځای ته ورځي هلته یې وخت ضایع کېږي او مرسته ورسره نه کېږي.
خانی مزکی د باروت لا مالا دراکتو د مالا د بمباری د مالا داتو زمج کلی او کور او زمکی خراب سو دی. موږ د دولت څخه غواړو چې موږ سره کومک وکي، زراعتي کومک وکي، د زراعت څخه غواړو.
عبدالرحیم از روکین هستو. گل خونا ما خدای باشن حساب 20 روز در طول 20 روز جنگ بوده، عبدالرحیم نکرده، مثلا چیندن هم نکرده، گل خونا ما خوش شده، بعض گل خونا تیارا زده که حساب پلاستیکا کنده شده و تا اونای دیگه که به زمینا ما و اینا زده به خونا و گوسفندا و اینا کشته شده و کمک میخوای از دولت خدا کنه و ای با ما کمک کنه که ما بتنی جور کنه.
لبل خواب فرارت که برانده چرواکی در خبر نمانی او وای چه دوی تروسه در کابو یو زروش پرس و کرونای سر نقدی او غیر نقدی مرسته کرده او دا بهیر نور هم دوام داره. پا فرارت که طبی پیر شده مبارزی ریاست رئیس عبدالغفور عیبی وای چه دوی کابو شپرس در کرونای تروسه پوری سروی کرده او دوی جمن ده چه لطول و زیانمنون کرونای سر مرسته وکرده.
ما تافیلن با امرای 1599 فامیل پول نقد کمک کرده که
مرسر وسه کابو یو زروش پرس و کرونای سر نقد مرسته کړي او دا بهیر دوام لري. ټول ټال موږ تر اوسه شپږ زره کورنۍ سروې کړي او مرستې به ورسره وشي. زموږ درې کمیټې هر ورځ د مرستې د ویشلو لپاره کار کوي. خلک وایي چې د اجل مرستې تر څنګ باید دولت د دوی د کورونو د جوړولو په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي تر څو دوی بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي.
خوست د وزیرستانونو را کډه سوي کورنۍ وایي چې افغان حکومت د دوی د واپسې لپاره لارې چارې برابرې کړي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کې کې د وزیرستانو یو کډوالو مشران او سپینګيري وایي کچیر افغان حکومت د غلام خان پولا را ورته تر خپل پولو د بیرته ستنېدو لارې چارې برابرې کړي نو دوی حاضر دي چې خپل سیمو ته ستانه شي. د دوی په وینا چې د پولې په پورې غاړه کې د پاکستان حکومت د کډوالو د بیرته ستنېدنې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي او یوازې د افغان حکومت موافقې ته په تمه دي. بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه د افغان حکومت پالیسی رو خانه ده. هغه دا چې کوو غواړي په داوطلب ډول خپل سیمه ته ستانه شي، نو ځایي ملکی او پوځي ادارې به دوی لپاره تر پولې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي او عام خلک به یې د خپلو ورونو په شان لارملتیا وکړي. په ګلان کیم کې ملک سلیم خان داوړ په دې اړه آزادۍ راډیو ته وایي:
زه د افغانستان حکومت نه دا خواست که درخواست که غوښتنه کوم چې د میز اخال کې دپاره د افغانستان په خوره کې چې کیمه دی په حدودو کې په چیک پوسټونه دي لیارې دي چې په دامن دی دای میشته په امن سره په ښه طریقه سره میشته د لیار کولاو کو د لیار رکو او د پاکستان حکومت د نه دا غوښتنه کو چې موږ خپل کډولې دپاره هر شی مکمل انتظامات کړي دي او خالي صرف افغانستان حکومت ته انتظار ده چې د دې طرف نه موږ ته اجازه ملو شي چې موږ د خپل خلکو روغړي په دلیار مندې.
د شمالي وزیرستان د مداخل اوسیدونکي مردین وزیر وایي پاکستان دا دوه درې میاشتې واپسې یوه بله نیټه ورکوي خو په عمل کې لارې بندې ساتلې دي.
امیش خار کړ چې کومه د خلکې کرینه کړي دي بالکل غرمته خلک نوستي او لاره ټولر پسې باندي انګیر اډا باندو الیزای باندو شیرینا او خرلسای لار باندو د ترخم یار باندو د خلکې وزې تاګ رو تاکي ډېر مشکل دي د خلکې وزې خروب شي. مهرباني دا وکي امیش پاکستان حکومت چې کوم چکار دنر کوي سیسي زرد زر مشته تاریخ په چار د تاریخ خلان درته وکړو.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران د وزیرستان کډوالو د بیر تستنیدو یا پاتې کېدو په باب د ځایي ادارې نظر داسې وړاندې کوي:
موږ ژمن یو چې دوی د تک پر مهال کله وغواړي چې په داوطلب ډول ستنېږي نو د خپل پولې پورې به موږ د دوی لپاره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې لازم سهولتونه برابرو. زموږ امنیتي کشفي او دفاعي ځواکونه به د دوی په خدمت کې وي، زموږ ملکي ادارې به د دوی په خدمت کې وي او حتی زموږ عام ولس چې دوی ته یې په ویلو کې هم زښته زیاته مینه ورکړي او اوس به هم انشاءالله د دوی سره د ورونو په څېر باندې تر خپل پولې پورې ځي او دوی به د ورونو په څېر بدرګه کوي.
د یادونې وړ ده د خوست په مرکز او ولسوالیو همدارنګ د ګوربز په ګلان کیم کې د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ میشت دي چې زیات شمېر ځانونه نه دي بایومیټریک کړي او له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي.
خبریاست مولی روبوتکس کمپنی دا سی زیرک روبوت جوړ کړی چې د انسان لمرستی پرته تر سل ډوله زیات خواړه په خپل پخولی او تیارولی شي. دا روبوت د عام کېدو په صورت کې هر چاته په خپل کور کې د نړۍ تر ټولو مجهز پخلنځی په لاس ورکوي. د کمپنی ویلی چې له دغه روبوت څخه کار اخیستونکي باید د خوړو ډول او خوراکي مواد په خپل مخکې تر مخکې وټاکي او بیا د روبوت سویچ ټینګ کړي. د کمپنی همدارز ویلی د دغه روبوت بل ځانګړتیا دا ده چې د کار په پای کې پخلنځی هم پاکوي. د مولی روبوت کمپنی مؤسس او مشر مارک اولینیک ویلی په لومړي ګام کې انسان د خوړو لارښوونه، د خوړو ډول، پرهیزونه، د کالوري اندازه او د پختن شیوټا کې څو روبوت همغه سي خوړه تیار کړي. د روبوت د موبایل ټلیفون یا ټابلیټ په وسیله لری کار کوي او د انسان په شان دوه لاسونه او ګوتې لري. ګوتې هم د انسان د ګوتو په شان حرکت کوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په کندهار کې لماشو د دال جوړولو د پروسس معیاري فابریکا جوړه شوې چې د ورځې شاوخوا 15 ټنه ماش پروسس کوي. صادق رښتینی تفصیل لري.
د کندهار په صنعتي پارک کې د ماشو د پروسس په دغه فابریکا کې هر ورځ شاوخوا 15 ټنه ماش پروسس او ورڅخه دال جوړیږي. د دغه فابریکې مسؤل سید محمد آزادي رادیو ته وویل چې د کندهار هر کال زرګونه ټنه ماش بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته په ډیر کم مصرف په دالو تر بدلېدو وروسته بیرته هیواد ته واردیږي. د سید محمد په وینا دغه اړتیا ته په کتو یې په 10 میلیونه افغانیو پانګونې په نړیوال سټنډر برابره د ماش څخه د دال جوړولو د پروسس فابریکه جوړه کړه.
دلته خو موږ تقریبا د ورځې 60 ټنه مال جوړولی شو د ضرورت په اندازه. اوس په کندهار کې د دونه استعمال نه لري دا دال، نو اوس موږ کم جوړوو. د ورځې 15 ټنه یا 16 ټنه پروسس کوو. نو له خیره کله چې موږ خارج ته مالونه شروع کړو لکه دوبۍ و هندوستان ډېر ضرورت ورته لري، دوبۍ ډېر ضرورت لري، نو بیا موږ 10 ټنه تر 40 ټنه پورې پروسس په 40 ساعته کې کولای شو انشاءالله.
د سید محمد په خبره سږ کال یې په نمونوي توګه 15 پارسله دال امریکا ته استولی. سید محمد وایي دال ډېر اقتصادي دی چې په هند او پاکستان کې ډېر مینهوال لري.
15 پارسله مې په دا اوس کې امریکا ته استولی وو. یو کندارۍ وو، هغه هلته په امریکا کې خپل کاروبار لري، نو د دې ځای څخه وچې میوې صادروي امریکا ته. نو دا ورې د سمپل په نمونې په دغه باندې 15 پارسله زموږ ته یوړي دال.
د فابریکې مسلوبای کچیر بهر ته د دې فابریکې د تبلیداتو د انتقال امکانات برابر سي نو په یو ورځ کې به د سرویس ټنه ماشو د پروسس ظرفیت ولري.
تاندې څنګه اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي حقیقت څه دی پروګرام هم د دې خبرونه یو برخه جوړوي. د امریکا انتخابات
Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
شیبه په شیبه له ازادي راډیو
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
له ازادي راډیو واوري.
دو نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان دفاع وزارت د راتلونکي میاشتې په لومړیو کې د شفق دوه په نوم تهاجمي عملیات پیلوي. د اجرایه ریاست په وینا د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې په رابللو جدي خبرې روانې دي. په هلمند کې د آریانا نیوز د خبریال نعمت الله ظهیر مړی نن کابل ته ولېږدول سو او په میدان وردګ ولایت کې به خاورو ته وسپارل سي. د عراق فوځي چارواکي وایي په موسول کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له یوې مینې شاته تمبولې او پرمختګ یې کړی دی. د ملګرو ملتونو راتلونکي سرمنشي انتونیو ګوتیرس ویلي په نړیواله سطحه د جګړو او هم د بشري او چاپیریالي بحرانونو سره د مقابلې لپاره له متحده ایالاتو سره قوي یووالي ته اړتیا ده. او هغه دوه ایټالیایي او یو کاناډایي وګړي چې په لیبیا کې تښتول شوي وو خوشې شوي او بیرته ایټالیا ته استول شوي دي.
او سم نجیبه زمان اقتصادی خبرونه لولي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د چپ پنوم له ترکمنستان څخه پاکستان ته د برېښنا د انتقال د لاین تخنیکی پلان تفاهم نامه به په راتلونکي میلادي میاشت کې لاسلیک سي. د دې وزارت سلاکار امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې له طریقې به شاوخوا 3000 میگا واټ برېښنا له ترکمنستان څخه د هرات، فراه، نیمروز او کندهار له لارې پاکستان ته انتقال سي.
کومګر ته ورته درلوده خپل یخلو او کومګر کیفا شو له دې لارې کولی شو چې پاکستان ته انتقال کړو. ټاکل شوی چې د دسمبر په میاشت کې د تخنیکی او کاري پلان یو تفاهمنامه په اشقابات کې لاسلیک کړو.
شغلی غالب وایي چې په دې پروژه کې درې هیوادونه ترکمنستان، افغانستان او پاکستان شکل دي. د ټاپ د برېښنا د انتقال پروژه د ټپی یا د ګازو د نلیکې له پروژې سره په یو مسیر کې عملي کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا تړون لاسلیک سي. د دغه خونې د مطبوعاتو مسؤل سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه تړون له مخې به د افغانستان سوداګریزو اموالو ته د ازبکستان له لارې اروپا ته د ترانزیت اسانتیاوي برابر سي. اوس مهال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ سطحه په یو کال کې 350 میلیونه ډالر ته رسیږي، خو هڅه کیږي چې دا اندازه له کال 1 میلیارد ډالر ته پورته سي. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1210 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1250 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2450 افغانۍ او یو 3.5 کیلوي بوجي وریجې په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1080 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 43 او 1 لیټر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کېږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ، یو ایرو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ.
د زابل یو اوسیدونکی درې کاله وروسته د ازادي راډیو په مرسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. تفصیل له صادق رښتینی څخه اوري.
پنځوس کلن عبدالرزاق د کندهار ښار لویدیځ طرف په کابل اډه کې د خپل ورور عبدالواحد انتظار کوي. د عبدالرزاق ورور عبدالواحد درې کاله مخکې د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې د خپل کور څخه د عصبي تکلیف په وجه لادرکه سو. عبدالرزاق وایي د خپل ورور د پیدا کولو لپاره یې ډېر تلاشونه وکړه خو پیدا نه سو. د نوموړي په وینا تېره اونۍ د ازادي راډیو د ورکسو اجزانو په پروګرام کې یې واورېدل چې ورک سوی ورور د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د جمعه ګل خپلواک په نوم یو کس پیدا کړی.
زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ ما ورور په هرات کې وو. جمعه ګل خپلواک ازادي راډیو ته زنګ ویلی و چې دغه نمبر ما پیدا کړو. دغه نمبر په واسطه د ازادي راډیو له لارې ما د خپل ورور پیدا کړ. درې کاله وخت یې کېږي. دوه نیم کاله هلته مې سره تېر کړي. اووه نیم کاله به کېږي. اوس دلته زه په کابل اډه کې ولاړ یم. بس د خپل ورور انتظار کوم چې راورسېږي.
عبدالرازق ډیر خوشاله دی او د ازادي راډیو د همکارانو قربدانۍ وایي چې ورک سوی ورورې درې کاله وروسته وموندل سو. په عین وخت کې عبدالواحد قسم عصبي تکلیف لري خو د خپلې کورنۍ سره د یوځای کېدو په وجه د خوشحالۍ احساس کوي.
خلکو رنګارنګ کیسې کولې. بس ډېر خوشحاله یم خدای پاک را پیدا کړو.
دغه خوا غصب دای پیدا کړی یم. بس لکه کوډي چې را باندې کړي د خپل پیدا کړی یم. بس د خپل پیدا کړی یم. بس دته درک معلوم ده. دوه کاله کېږي چې زه ورک کوم. هغه
د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکی جمعه ګل خپلواک چې د عبدالواحد په پیدا کولو کې مرسته کړې او هغه د هرات څخه کندهار ته راوستلی. ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالواحد تر موندلو وروسته د ازادي راډیو د ورکو سو ازانو پروګرام ته ټلیفون وکړ او دغه کورنۍ د نوموړي د موندلو څخه خبره کړه.
زما پیغام چې نشو ازادي راډیو څخه بیا زما لمبر د انټرنیټ اخیسته په غوړه چې نشو د نو اوریدل ودرو نه پر نور د هلمند زنګ د بیا خپل څه بل اصحاب تکلیف درلودې د خپل ادرس سم نو راکلې د زابل دی دغه بي د زابل او د خپل ادرس سم نو راکما د هلمند یاد کړیو خو نو چې وخت چې د زنګ راته ولیاد د زابل
د ازادي راډیو د ورکسو ازانو د لټون پروګرام کې د هغو کسانو ټلیفوني پیغامونه خبريږي چې خپل خپلوان یو رکدی او غواړي د دې پروګرام لپاره یې پیدا کړی. دغه پروګرام لکلون رئیسی د ازادي راډیو څخه خبريږي.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې همایون هیواد.
درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر ځوانان نشې د موډ او فیشن په خاطر کوي. آیا نشه رښتیا هم موډ او فیشن ده او په دا ډول د پیل شوو نشو انجام څه وي؟ دا به په دې تاندې څانګې کې را سره واورئ.
نشه هیڅکله شوق نشي کېدای.
بسیار غلط است که ما از خود استانه کنیم پر روی دستگی دیگه پا بیاریم.
د نشه په برخه کې او د هغه ځوانانو چې روږدي کېږي موږ مختلف برنامه او پروګرامونه لرو.
لنشه توکو سره د مبارزه وزارت چارواکي وایي په هرو لسو افغانانو کې یوې پر نشه توکو اخته ده. نشه توکو ته اسانه لاسرسی، بیکاری، بې سوادي او ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرتونه هغه مهم سببونه ګڼل کېږي چې ځوانان یې په نشه توکو اخته کړي دي. دا دې ترڅنګ یو شمېر ځوانان بیا د شوق او فیشن له مخې نشې کوي، خو همدغه شوق ډېر وخت د دې سبب کېږي چې په نشه توکو معتاد شي. محمد شفیع د همدغه ځوانانو له ډلې څخه یو دی. هغه راته وایي چې ولې په نشه توکو اخته شوی.
زه په ایران کې وم. هلته نه پوهېدم چې پوډر څه شی دی. اول مې سګرټ وڅکول. له سګرټو وروسته تریاکو ته راغلم. ورپسې مې پوډر وڅکول. خپل ژوند مې په ایران کې بدبخته کړ. دا داسې بد عمل دی چې د انسان ټول ژوند تباه کوي. که یې لس دقیقې ونه څکوې ناروغ یې او که یې وڅکوې روغ یې. درې څلور ځله مې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تداوي وکړه، خو بیا مې دغه عمل شروع کړ. کله چې درې څلور میاشتې پرېږدو وسوسه راته پیدا شي او بیا یې پیل کړو.
دا یوازې شفی نه دی چې نشو یې روزګار خراب کړی. د کابل اوسیدونکي ساجده د خپل همداسې یو ټولګیوال کیسه راته کوي چې ژوند یې سګرټو لوخړه کړ.
سنفی خود ما بود سیگریت کشیده و کشیده و دسته
میشه. ازموک تولگیوال و چه پا لمری سمستر که دیر سیگریت سکول. اوز چه پا دویم سمستر که و وضعیت بیخی خراب ده. درس نوائی پا امتحانونو که دیر وقت نمری کمی او ناکام وی. هاگوی چه بی سواده دی باید موک مرست ورسر وکلو او وی پوهوو. خدا دیر غلط خبره ده چه موک خپل ازان اصلا نکلو او سیگریتو تا مخکلو.
لا نشې توک سره د مبارزې وزارت د نشې توکو د تقاضا د کمونې ریاست سرپرست ډاکټر بشیر احمد فضلی وایي یو شمیر ځوانان په دې خاطر چې ځان له نورو ښه او متفاوتو ښې نشې کوي، خو دوی په دې نه پوهیږي چې نشې څه تاوانونه لري.
یو د مراحل د استفاده یو فیشن ده چې یو شخص د دې لپاره چې خپل ځان نور څخه بیل وګڼي او لږ شان ته برتري غوندې ورکړي هغوی استعمالوي، خو دوی د مضراتو د دې مواد نه پوهیږي. دې باندې د نشه توکو استعمال څه اغیزه لري، د دوی په وجود باندې، د دوی په مغز باندې څه اغیزه لري؟ نو که دوی پوه شي هیڅ وخت استعمالوي نه.
سمیع الله ستانکزی چې د معتادینو درملنې په یو مرکز کې مشاور دی، نشه شوق او فیشن نه ګڼي. هغه وایي که څوک په دې نیت کوي خپل ژوند د وړتیاوې له لاسه ورکوي.
نشه هیڅکله شوق نشي کېدی، که شوق دی وکړه نو انجام به دې بالاخره خراب وي. نشه تباهي ده، نشه چې ده د ژوند هغه وړتیاوې کموي. نشه کوي چې تاسو په خپل ژوند کې موفقیتو ته ورسېږئ، دا خبره اشتباه ده چې څوک وایي چې نشه یو شوق ده، یو کاکاګي ده، د دې وروسته عواقب ډېر خطرناک وي.
ډاکټر عبدالمالک ستانکزی چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې کار کوي، په نشو فیشن په نشه یي توکو د اخته کېدو لومړنۍ مرحله بولي.
احتیاط د خپل څلور مراحل لري. سیاوله مرحله تجربوي مرحله ده. تجربوي مرحله اوله هغه مرحله ده چې یو څوک دا وایي ستو درځي دغه مخدره توکي مزه څنګه ده. دومه مرحله ته بیا ورغورځي. دومه مرحله په اصطلاح کېژنل مرحله ده، چیرته په محفلو کې برابر سي، ملګرو په ناستو کې چیرته برابر سي، مطلب منظم نه وي. او درېمه مرحله بیا دا ده چې هغه په منظم توګه وي، په منظم توګه مطلب میاشت کې وري، هفته کې وري، یا په کال کې وري، شپږو میاشتو کې وري، دا منظم مرحله تر هغه بل اخره اجباري مرحله شروع کی. نو دا ارڅ چې دا تجربوي مرحله په مواد مخدرو د ککړېدو یا د اعتیاد یو مرحله کېدای شي، یعنی فیشن نه لري، خپل دغه فیشن هم د اعتیاد یو مرحله ده.
سمیع الله ستانکزی وایي په لومړي ځل چې یو کس نشه کوي یو کاذب خوند احساسوي، وروسته د همدغه خوند په لټون پسې هڅه کوي خو څه یې لاسته نه ورځي.
دوی هغه اولین دفعه نشې پسې ګرځي. چې کله دوی هغه اولین دفعه دوی د مواد مخدر مصرف کړي، هغه یو قسم خاصه نشه لري. کله چې د نیورو ترانسمیټرونه بلاک شول، د مواد په خاطر باندې بلاکیږي. بیا هلته نو یو کاذب خوشحالي منځته راځي، هغه د یو څو ساعتونو لپاره وي. هغه اول فنشا دوی په ذهن کې ساتي. نو دوی چې ورسته بیا روګدکیږي یا مثلا نشه زیاتیږي، علت یې همدغه ده چې دوی هغه اولین نشه پسې ګرځي او هغه بیرته دوی ته میسریږي نه.
ډاکټر عبدالمالک وایي ډیری ځوانان په دې نیت نشه کوي چې خوند یې وګوري او بیا یې پرېږدي، خو نشه داسې منګولې لري چې په اسانۍ ترې څوک نشي خلاصېدلی.
دا ټول له شوقه راغلي دي. همدغه مفکوره باندې شروع ورته کړې ده چې یاره زه نه معتاد کېږم، زه خو کله کله شوقي وهم. دې مرحلې ته چې رسېږم دا ډېره لرې خبره ده، خو چې کله شروع ورته کړه بیا د مواد مخدرو یو داسې پنجه ده چې کله څوک راونیسي هغه په اسانۍ بیا ځان نشي تر خلاصوي. موږ ته داسې مریضان کله کله راځي چې هغه په ژړا سي، وایي چې زه په دې حالت پېږم چې ما څومره ذلیله زندګي ده، ټوله ورځ غلا کوم، ژوند مې تباه ده او انجام مرګ ده. دا ارڅ خطر کوي خو نشي کولای چې پریدي. معتادین خپل منځو کې یو متل لري، وای وای هیروین وای چې ته ما یو ځل کش کز به دي زر ځله کش کم، یعنی که تازه یو ځل کش کړم نو که ته بیا ما پریم دي زه به دي زر ځله بیرته ریلپس کوم یا بیا به مخدره توکو باندې اړوم. ټول په دغه ذهنیت شروع ته کوي چې زه به یو څو ورځې فقط شوقي وهم او بیا نه وهم. همدغه شوقي وهلې بل اخره اجباري وهلو ته بي.
ځینې وخت ځوانان په مجلسونو کې نشه توکي استعمالوي او په مجلس کې هغه ځوانان چې نشه کوي تشویقوي چې له دوی سره په ګډه نشه وکړي، خو ډاکټر عبدالمالک وایي ځوانان باید له دې ډول مجلسونو ځان لري وساتي.
ګوري دا مجلسو کې چې څوک سره برابر شي پراکې په اصطلاح، یو چا سګرټ راوېست یا په اصطلاح چرس راوېستل ملګرو ته ورکي، یو غوت بیا داسې الفاظ هم استعمالوي چې که څوک په پراکې نه تښتي او دا شینې استعمال یې هغه به داسي دغه خپل د دته یو انګیزه ورکوي د مواد مخدرو د استفادې لپاره. ایران ته مسافرتونه دي، سخت کارونه دي، بیا تریاک په دې خاطر ورکوي چې تا دردونه ورکوي. یعنی دغه مسلکي او علمي پوهاوی که چیرې موږ ځوان نسل ته ورکړل شو، هغه هیڅکله مواد مخدرو یا مخدره توکو ته نور نږدې کېږي او غن استفاده نه کوي. له دې نه چې ته وروسته یو مصاب شي او بیا معالجه وکړي، له غنه وقایه مهمه ده. مخدره توکي معالجه ډېره مشکله ده او وقایه ډېره اسانه ده.
د افغانستان په ګڼو ښارونو کې سګریټ، قیلون او یو شمیر نور نشئی توکي عادي ګڼل کیږي او په هر ځای کې خلک سکوي. خو د نشئی توکو سره د مبارزې وزارت حقوقي مشاور انجینر ذبیح الله دایم وایي حکومت داسې یو قانون تصویب کړی چې له دې وروسته به په ډیرو ځایونو کې پر نشئ کولو بندیز ولګوي.
سږ کال د ساتامي وزارت لخوا یو قانون جوړ شو د سګریټ سکلو په برخه کې چې خوشبختانه پارلمان لخوا هم دا تصویب شو. دا ډیره مهمه قانون ده او انشاءالله موږ امیدوار یو د دې تطبیق نه وروسته د هغه کسان چې سګریټ څکي خصوصا په مختلف ځایونو کې په خارونو کې یا په هوټلونو کې په دا ځایونو کې بندیز پکې راشي. سګریټ دخانیات هم قیلون پکې راځي او هم سګریټ پکې راځي.
ډاکټر بشیر احمد فضلی وړاندیز کوي چې کورنۍ پر خپلو ځوانانو پام وکړي او نشو ته نه پرېږدي. خو بیا هم که کوم ځوان په نشئی توکو اخته کیږي د تحقیر پر ځای دا ښه ده چې هغه تشویق شي څو نشئی توکي پرېږدي.
د خراب ملګرو څخه خپل ځان وساتي او بل خبره راجع کیږي فامیلونو ته. کچیر کوم فامیل کې یو شخص نشئی توکو روک دي او نشئی مواد استعمالوي د اغوی فامیلونه پلار مور خویند ټول باید د حمایت وکړي او د تشویق کړي چې خپل ځان تدوی کړي او نور د نشئی توکو استعمال ونه کړي.
ډیری معتادین اوس پښمانه دي خو احتیاط داسې بلا ده چې په اسانۍ ترې خلاصون نشته. زکه خوشفی وایي چې ځوانان دې نشې نه کوي.
محترم ورونو ته وایم چې دا چندان عمل نه دی. دوی د نشه نه کوي او خپل آینده دې نه خرابوي. مونږ چې وڅ کول کوم ځای مو ونیو چې دوی یې وهي ټوله یې دربدري د واخر به د پلونو لاندې ویده وي.
له نشئی توکو سره د مبارزې وزارت حقوقي مشاور انجینر ذبیح الله دایم وایي دوی له نشې څخه د ځوانانو د راګرځولو په خاطر یو شمیر پروګرامونه لري او هڅه کوي له دې لارې خلک وهڅوي چې له نشئی توکو سره دې یارانې نه پالي.
د نشه په برخه کې او د هغه ځوانانو چې روږدي کیږي موږ مختلف برنامې او پروګرامونه لرو. خوشبختانه سږ کال د چنګاښ په میاشت کې د رئیس جمهور او کابینې لخوا یو هفته د بسیج ملي په نوم منظور شو. په دې هفته کې مختلف ارګانونه مختلف وزارتونه د مواد مخدر پر ضد دوی مبارزه کوي او خپل عامه پوهاوی او برنامې ترسره کوي. بله برخه کې موږ یو مضمون لرو مکاتبو کې شاګردان چې په مکاتبو کې درس وایي هغوی ته موږ د دې اضرارو نه خبرداری ورکو چې کله یو ځوان یا یو کس روغ ته مخ کوي څونه ضرر یوازې هغه کورنۍ ته اقتصاد ته او د هغوی صحت ته رسوي. او همدا رقم موږ په یو کوریکولم باندې تقریبا نهایي شوی هم ده او انشاءالله ان قریب په پوهنتونونو کې یو مضمون د نشه پر اضرارو باندې شروع کیږي.
د معتادینو د مرکز مشاور سمیع الله ستانکزی وایي که ځوانان غواړي د نشې پر بلا اخته نه شي ښه دا ده چې له نشیانو لرې وګرځي.
نشه خو په جای پرېږده چې یو ځلې دوی استفاده کړي. حتی باید هغه کسان چې په مواد مخدره باندې روږدي دي سګرټ نه نیولې تر هیروینو پورې تر شیشه پورې تر نورو پورې حتی د هغوی سره باید هغه گشت گذاره ونه کړي ځکه دوی ته خطر ده که نن یو سره وګرځېدې ویې نه څښل سبا یې څښي سبا یې نه څښل بل سبا خو حتمن شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو او ګرانو لیدونکو سلامونه ښه شاري. افغانستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې پکې نشئی توکو کښت او قاچاق نسبت نورو هیوادونو ته زیات دی. طبیعي ده چې په دغه هیواد کې به د نشئی توکو د قاچاق ډېرې قضیې موجودې وي. موږ په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د نشراتو له ښاغلي رئیس احمد خالد موحد سره مرکه کړې ده. ښاغلي موحد، تاسو سرکلی او ښه راغلاست. د لومړۍ پوښتنې په توګه که چېرې راته ووایي چې تر اوسه پورې ستاسو مرکز څومره قضیو ته لاسرسی پیدا کړی دی او په دغه برخه کې کار کړی؟
مرکز عدلي او قضایي د نشئی توکو پر ضد د عدلي او قضایي مرکز د نشئی توکو پر ضد د قانون په اساس د 2 کیلوګرام هیروئین 2 کیلوګرام مورفین 10 ګرام تریاک 50 کیلوګرام چرس هم درنګه 50 لیټر مشروب الکولی مشروبات او 50 کیلوګرام او لیټر پیټیکر سر او هغه اسیدونه چې د هیروئین په ترکیب راځي او اور هغه څوک چې د قاچاق حیازت او د قاچاقلون کو لپاره ده سولت زمینه برابروي دغه سه کسان او ارقام د عدلی او قضایي تعقیب د دوسیه صلاحیتونه لري دلته خوشبختانه مرکز د نشي توکو پر ضد عدلی او قضایي مرکز تر تیر او میاشتو روان کال کې ډیر شه لاسته لورونه لري چې د نمونه په ډول زه وایلیشن چې پراوان کال کې د ټول ایواد د ټول ولایتونو ال 28 نوی مزدونین د دغه قضایي او پیوند په د دوی نسبتي دوسیه ثبت رجستر شوی ده او د دوی دوسیه اوس د ترسلنې لاندې ده.
طبیعي ده چې په قاچاق او په دغه برخه کې به ګڼ لوړ پوړي چارواکي او کسان چې هغوی زورواکي دي هغوی به پکې حتمي ده چې لاس لري. په دغه برخه کې څومره فشارونه موجود دي او ساسو د کارونو په وړاندې څومره خنډونه رامنځته کړي؟
خوشبختانه چې دلته د نشه توکو پر ضد د مبارزې قانون 350 ماده ډېر جوته ده چې هر هغه څوک چې تحقیق او اقامه ده او محاکم په بهیر کې خنډ رامنځته کړي هغه خپله د تحقیق وړ ده. نو دغه ماده د قانون ماده موږ ډېر ایجاز در صولت مشتره ولی در سوک دلتنشی که ولی شه در دغا پا دی مرکز دیر دخالتو لری
ایداسی بلگی لری چه د یو شمیر چارواکو او زورواکو له لوري پر تاسې فشار راغلی وي او د ځینو قضیو شاته شوي یا ستاسې د کار په وړاندې خنډ راولاړ کړی؟
دلته خو داسې کوم محسوس فشار چې مؤثر وي مصر واقع شوی در اوسه پوری محسوس ندم. خود دلتا ده تیر کالو دلسترونه پر وایم چه دلتا ده قماندان ده زون ده قماندان پسطا ده اولایت ده قماندان پکچا پسطا ده ولسوالی ده قماندان پکچا ولسوال ده خدماتو کارکون که مزفین دست دیر کسان اتا در جنرال چرا رو در لود ده محکمه شویده او دیر ده عادلانه بیر که ده مدافع وکیل پا حضور سلامال پا حضور ده دوی پا برخه که محکم محترم اخبل فیصله صدر کرده. خوشبختانه پا دی مرکز که هر نوع فشار او زور زوجیتی ایچ زای نداری یواز ده څه چې حکم دغه قانون د قانونمندي
مننه فساد یو لاغ پدیدو ده چې که څنګه په نورو ادارات کې موجود وي مګر په د نشې توکو په قاچاق او په دغه قضیو کې فساد نسبت نورو ته زیات دی او تمام هم دغه شان دي. له دې ور علاوه هغه کوم تصور چې یم د فساد بلګي په دغه برخه کې زیات وي که چیرې تاسو څوک وایي چې په دغه برخه کې د فساد کچه ستاسو په اداره کې زیاته ده ستاسو ځواب ورته سي؟
زموږ ځواب ډیر روښانه ده. زموږ د دې مرکز د ډیر مؤثر او شفاف بیر لخاطر زموږ د فساد اداري فساد مرکز منځ ته راغلی ده. هغه یو کاپي او بلګه د دې مرکز
جوړ شوی ده. تاسو له مرکز یې کاپي کړی ده او تاسو کارونه ډېر
مؤثر وو. خوشبختانه د زموږ له یو نمونه ده شفاف بهیر د کار بهیر ده.
که بل مسلې ته راشو غدا چې د پخوا په پرتله د نشې توکو د قاچاق او د تورته په دغه برخه کې نورې قضیه زیات شوي او کمی شوي په کچه کې زیاتوالی راغلی؟
تیر کال سره وګورو د څه کال روان کال کې د قضایو کچه لږ ټیټ شوی ده خو د کیفیت په کچه کې ډېر زیاتوالی راغلی ده.
لامل څه دی؟ ځکه د قضیو په کچه کې کموالی راغلی حال دا چې ورځ تر بلې په مواد مخدر روغ دي کسان زیاتیږي. د صحت عامې وزارت هم شکایت کوي عام وګړي هم شکایت کوي. لامل څه دی؟
داسې ده چې د مرکز عدلي او قضایي مرکز خو او داسې کشفی ارګان نه دخله د دومه خبره د عدلی او قضایی ده د کار مستقیم اړیکه ده د کشفی ارګان مستقیم ده د دوی فاتنه چې کچ د ډیر شي دلته دوسه ډیر راځي خوشبختانه ساکه روان کال کې دلته 15 دوسه انکشاف پیدا کړی ده او د دوی اوه هغه کسان چې د دې شبکې کسانو غړی و دوی هم نیول شوی دی
تاسو د نظارت چارې په غاړه لرئ په یو شمېر حوزو باندې ستاسو دغه نظارت څومره مؤثر واقع شوی دی حال دا چې قضیې کمې شوې دي آیا پولیس کار نه کوي دغه اړوندې کشفي او امنیتي ادارې کار نه کوي کنه ستاسو د نظارت هغه کچه ټیټه ده
موږ یو زرو درس یو نویم کال کې مون د او امدارنګ د دوی یو کال مخ کې یو زره درې نویم کې موږ نظارت درلود او کابل د وزهمیتی څخه د ټول اوزو څخه او موږ د دې اوزو د نظارت کار بهیر تیرونه پیل کړی ده چې ان شاء الله نتایج د مطبوعات سره شریک شي یاره غصوب شي دلته سلنګری او د وظیفه غفلت کړی د دوی په دغه د قانون له مخې دوی سره ان شاء الله برخورد
راځو یو بل مهم مسلې ته هغه یو ځل بیا مغړم په هغه برخه کې ستاسو نظر واخلم هغه د ولایاتو مسله ده معمولا په ولایاتو کې کله چې قاچاق د قاچاقو قضیه راځي پکې ګوتی وهل کیږي یا د دې ور علاوه ځینې داسې نور موارد دي چې پکې روابط پالل کیږي یا نور اړیکې پالل کیږي او هغه قضیه چې اړینه ده چې تاسو ته تر دغه ځای راورسیږي نه رارسی یا هغه مواد کمیږي یا یو څه د پیسو په بدل کې یعنی دغه اړیکې پالي آیا تاسو له دغه شان ګونګوسو او قضیو خبر یاست
څه چې دلته پلان کیږي او هلته عملیات کیږي او دوی لاسته راوړنه ده دوی زموږ د پولیس مدیریت ټول دوی یوازې په همغږي کار کوي هر هغه څوک چې خط قاچاق بر لوی قاچاق بر چې په ولایتونو د کشفي ارګانونو لخوا نیول کیږي موږ دلته زموږ د مدیریت او ټول کشفي ارګانونه ټول پکې داخل ده او دلته هیڅ داسې مورد نشته چې مواد کم شي یا ډیر شي کم مواد او زیاتوالی رامنځته شي زه په بېلګه وایم چې د روان کال قندهار ننګرهار او کابل دغه درې ولایتونه دي چې موږ ډېر قضیې د دوی د درې ولایتونه موږ دلته ثبت راجستر کړی ده او دلته هیڅ داسې موارد او بېلګې نشته چې کشفي ارګانونه داسې معاملې وکړي
تاسو د کندهار او د ننګرهار او د کابل یادونه وکړه حال دا چې تر ټولو لوی د قاچاق مرکز هلمند دی ولې هلته عملیات کوي
خو دو د عملیات پروسه زموږ د مرکز عدلی او قضایی په لاس نه ده
او البته د وزارت او د مشورې ورکولو
دغه ک اره ولایت په ولایت کې خپل اولی د پلان د مخې هغه خپل د مبارزه په پرملای کرخه قرار لري هغه ولی صاحب خپل مسئولیت
البته کوم مهم عملیات چې پلان کیږي دغه ځای اساس
مشورې کیږي هغه دوسیه چې دغه ځای انکشاف کوي او دوی زی دوی هغه شریکونه او دغه د شبکې کسان نیول کیږي زموږ پولیس ته داخل دي خود د اختصاصي عملیاتونو په برخه کې ډیره او اصلیه ما نهاد او مرجع د پولیس مواد مخدر د مونیت برخه غوي داخلي او امنیت ملي اردوی ملي پولیس ملي او همدارنګه د ګمرک کارکونکو دوی ټول د قانون له مخې مسؤلیت لري چې کوم قضیه چې 2 کیلو 10 کیلو 50 کیلو لیتر او هغه کسان چې سولت رامنځته کوي د قاچاق بلانو لپاره که دست قضیه ته مخامخ کیږي د دوی قانوني مکلفیت ده چې مرکز عدلی او قضایی ته ولیږي
تاسو سره تر اوسه پورې داسې کومې قضیې ثبت شوي دي چې په هغې کې هغه د کوم تورن شخص چې وي هغه له هېواده بهر وي ځکه چې اکثره هغه لوی قاچاقبران له هېواده بهر اوسېږي داسې کومې قضیې ثبت دي چې هغوی پکې تورن دي او له هېواده بهر دي تاسو پې وس نه رسېږي چې هغلته بېرته
داسې مشخصه قضیې چې اصلي عامل جوته شوی چې دغه کس دی او دغه واد کې اوسېږي د تحقیق او تعقیب په بهیر کې مزنونین چې موږ دلته د تحقیق او تحقیق لاندې د دوی داسې شی نه دی خو متاسفانه ځینې کسان او داسې
یوازې بانه ورته کوي که دا داسې حق لري چې د هغه په جرم کې کمی راولي.
دا د دوی حق ده، د دوی حق ده او دا په قانون کې واضح شوی ده چې که څوک اصلي عامل نخه کوي او معاصر معلومات ځینې کسان کرا کشان دي او ځینې کسان اجیر شوی کسان دي که دوی اصلي عامل او معاصر معلومات زموږ د تحقیق مسؤلینو ته ورکی لاسته ورکی او دوی هغه تحقیق هغه معلومات مؤثر وي د دوی په دوسیه کې سل تر سله 50% کامل رسی.
مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه په دې وروستیو کې د ازادۍ راډیو د یو رپورټ له مخې یوه قضیه رامنځته شوې وه، د هغې وروستي معلومات څه دي؟
د هغې وروستي معلومات د ستاسو د راپورټ په بنسټ موږ دلته د هغه قضیې تر سینه لاندې ده ان شاء الله رحمان د وروسته چې د دې تکمیل شي بیا ان شاء الله تاسو ته به تازه رپورټونه کوي اساس لاسته سیوتوي.
ډیره مننه کورو د ازادي رادیو ډیرو درنو مینوالو دا واستاسي لپاره د دې ونی حقیقت سره خبرونه چې د مسکراتو او نشئی توکو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د نشاتو لرئیس او ویان خاغلی احمد خالد موحد سره ملاقات چمتو کړی و تر بیا خې چاله.
ازادي رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې